اوریدای شي.
السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشي. د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام د نیمه نړۍ غږ هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټی کی په کورمه کې احتجاج کوونکو د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر ملاقات پس احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. په بلوچستان کې سیلابي اوبه 14 کسان لزان سره وړي دي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د ادارې د 16 مشن لپاره په بجټ کې کمی راوستې ده. تفصیل: په کورمه کې د جون پر 23مه د ترسره شو بمی چاودنو خلاف د ځایي اوسیدونکو روانه احتجاجي ناسته ختمه شوې ده. په دغه برید کې تر اتیاو پورې کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د پاکستان د پوځ مشر د دوی مطالبې پوره کړي. تېر ورځ د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورمه پاړه چنار ته لاړ. له احتجاج کوونکو سره د ملاقات پر مهال نوموړي وویل چې د هغو عناصرو پر ضد به کاروایی کوي چې کرکه او نفرت خوروي. د پوځ مشر د پاړه چنار سفر پر مهال د احتجاج کوونکو ځینې غوښتنې منلی دي. د کورمه د التشی انجمن حسینیا مشر حاجی فقیر حسن نن مشال ریډیو ته ویل چې د پوسټ مشر ډاډ ګیرنه باوجود دوی ته غواخونه موجود دي.
مطمئن بیا نه یو په دې چې موږ سکیورټی بالکل نشته دي. سکیورټی د دوی هغه کوي کوششونه د کوي خو موږ ته د ریلیف نه ملوي. ما د ګا جنر څخه دا وویل چې د پارچینار څه دی هغه بالکل بلکې تباه شولو دي. تر سوی څلور میاشتو پنځو میاشتو نه موږ سره بس.
د کورمه نورو مشرانو هم له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس تحفظ لپاره دې کړې ژمنې پوره کړي. د بلوچستان په هب خارګوټي کې سیلاب 14 کسان لزان سره وړي دي. د بلوچستان په لزبیله کې د امدادي ادارې ایدی ټرست مشر ډاکټر عبدالحکیم لاسی مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه په لزبیله کې د تیز باران لامله یو بند ماتېدو پس تیزی اوبه حبسي متننه وتی. د نوموړي په وینا د نهو کسانو مړي موندل شوي دي او 15 لادرکه دي. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي چې د لادرکه کسانو د مړو موندلو لپاره به نن عملیات بیا شروع کوي. د بلوچستان اعلی وزیر نواب سناو لزاری په حکم د صوبې په اغیزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا ارزی استادانو د اتحادیې او شمیرغړو د خپل نوکرو د پخېدو او نورو غوښتنو لپاره پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. دغه 800 استادان چې د تعلیمي ایمرجنسی پروګرام لاندې د خیبر پختونخوا واکمن حکومت برتی کړي وو، غړو یې غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت له دوی سره کړې وعدې پوره کړي. د مرستیال استادانو د اتحادیې مشر ظفر شهزاد مشال ریډیو ته ویل
او 14 اور پوری چکم دے مونږ ډیوټی کوم ته 30000 سیلری راکې دي. چټیانو ترخه غنی نه ملایويږي. مونږ فټ یای ته دا سوال کو چې تاسو مونږ سیلری نه راکوي، تاسو مونږ مطلب دا دی چې جاب نه پرمننت کوي، نو مونږ اخیر مطلب داري سو کو.
احتجاج کوونکو ویل که صوبائی حکومت یې غوښتنه پوره نه کړي نو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته به احتجاج شروع کړي. د دوی د غوښتنو په اړه متعلقه چارواکو لاسنه دی ویلې. خبرونه د مشال ریډیو ناورې. افغان چارواکي وایي په 13-14 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. نن د افغانستان کورنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې دغه هوایي بریدونه په پکتیکا، جوزجان او سرپل ولایتونو کې شوي دي. د جوزجان د پولیسو مشر عبدالحافظ خوشي ویل چې د داعش 15 وسلوال د ولایت په کوشتپه ولسوالۍ کې هغه وخت وژل شول چې کله موټر په نښه شولو. پولیس بیا وایي د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې هم امنیتي ځواکونو پرون د طالب وسلوالو خلاف عملیات کړي دي. بلخوا د ننګرهار د والي ویان ویلي په چین ولسوالۍ کې اوه ولسي وګړي هغه وخت وژل شول کله چې موټر د سړک غاړې خښ بم سره وجنګېدو. د جون په دیرشمه په سلګونو ولسی وګړو د عراق موصل ښار په داسې حال کې پریښې چې عراقي ځواکونه په ورورو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخرنۍ مزاحمتي سیمو ته مخې ته تللي دي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په موصل ښار کې سخت جګړې د بېګنا ولس ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسی وګړي په داسې حال کې د ملبې تر ډیرونو اوړي راوړي او بلارو کوڅو کې منډې وهي چې په خواوشا کې چاودنې هم کېږي او سخته جګړه روانه ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه ښار په 2014 کال کې قبضه کړو. د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی د جون په دیرشمه د ادارې د سولې سات مشن لپاره په بجټ کې د خواوشا $625 ملیون برابر کمی راوستو منظوري ورکړې ده. دا فیصله د امریکا لخوا تر فشار وروسته پس شوې چې د پروګرام د ختمولو وړاندیز یې کړو. د ډیرو ورځو تر مذاکراتو پس د اسمبلی د بجټ قوي کمیټه د جولای د لومړۍ نیټې نه د 1400 امن ساتونکو مشنونو لپاره د 2.3 بلین ډالرو منظوري ورکړه. دا د اوسني بجټ 2.8 بلین ډالرو مقابل دی چې ټوله کټوتی د 1.5 بلین ډالرو برابر ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی دا یو کامیابی وبلل او ویل چې یوازې په 5 میاشتو کې حکومت په بجټ کې په کمی راوستو کې کامیاب شوی دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو د 16 مشن 28.5% برخه ورکوي. یوکرین او امریکا په یو نوې دفاعي راضینامه دسخت کولو ته نږدې دي. له دغه موافقې سره به کیف له امریکا نور دفاعي سامان اخیستی شي او د دغه سامان په جوړولو کې به رول ولوبوي. دا خبره پرون د یوکرین دفاع وزارت یو چارواکي دینیس ګوراک کړې ده. د دغو راضینامو اعلان د جون په 16 واشنگټن ته د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو د سفر په وخت شوی و، خو ورباندې اوس هم خبرې اترې روانې دي. د دغه چارواکي په خبره د موافقې مقصد د پوځي سامان خرڅلا او ګډه سیړنه زیاتول دي. او د یوکرین د امنیتی خدمت ریاستی اداره SBU تور لګوي چې د روس امنیتی ادارې په وروستۍ انټرنیټي حمله کې لاس لري. له دغه انټرنیټي برید نه تر ټولو زیات یوکرین اغیزمن شوی. نن SBU په خپل ویب پاڼه ویلي چې د جون پر 28مه هغه انټرنیټي حمله چې په یوکرین کې وشوه او بیا نورې نړۍ ته خوره شوه، مقصد یې مهمو معلوماتو یا ډیټا ته نقصان رسول او ګډوډي رامنځته کول وو. ادارې ویلي دغه بریدو هغو اکرانو یا په انټرنیټ ته معلومات غلا کوونکو کړي چې په December 2016 کال کې هم د یوکرین برېښنایي نظام باندې یو ورته حمله کې اغیزمن کړو. د روس حکومت دغه تورونه رد کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ.
په روان یو ساعت کې بواوري د پاکستان په وزمشر جنرال جاوید قمر باجوا له احتجاجیانو او ځای مشرانو سره په لیدو کې د امنیت او ولستا د خوندیتوب ورکولو ذمہواري اخیسته ده. بلخوا د پاړه چینارو سیدونکي وایي
آگاہی مکمل آگوئی تا بیان کل چی یارہ کم کم مطالبات چی دیدہ گو درنی شرکاو کریو آرمی چیف صاحب آگا تول مطالبات ایمو یو یو ہو منلو.
د پښتونخوا گورنر د خیبر جنسۍ د 12 کلنې نغمې د وژنې په پیښه سخت ردعمل ښودلی او د پیښې راپور یې د خیبر د پولیټیکل چارواکو نه غوښتلی دی. او اونیس پروګرام د نیمې نړۍ غږ کې د خویندو کور تنظیم د کار حال درکو.
زمون په کلی کې لکه د جنا کو سکول نو هغه د جنا بیا لکه د کلی د خلکو دوی ته دغه ورکو نو هغه دلته بیا راله او سکول یې بیا دلته کولاکو.
د مشال تر څنګ واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کورمی په پاړه چینار کې د جون میاشتې پر 28مه نیټه تر شوو بمی چاودنو وروسته پیل شوې احتجاجي ناسته اوس پای ته رسیدلې ده. په دې ناسته کې شریکو مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاړه چینار ته ورشي او هلته د شوو چاودنو او د ملیشه ځواک د خوا په مظاهره چیانو د ډزو په صفاتو غاپلټنې وکړل شي. د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوال احتجاجیانو ځای مشرانو سره په لیدو کې د امنیت او ولستا د خوندیتوب ورکولو ذمہواري اخیستې ده. حکومت وایي د جون په 28مه په 14 د ملیشه ځواک په ډزو کې ټول 80 کسان وژل شوي وو او په لسګونو نور ټپي شوي وو. په دې اړه نور حال د سیمینا تاریخ اورګزی را کوي.
د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چې په پاړه چنار کې تر بامی 14 وروسته پر مظاهره کوونکو د ملشی سرتیرو لخوا د ډزو پلاټنه شروع کړی دی. د پوز مشر ویلی چې د پیخې ممکنه ذمہوارو خلاف به کاروایی کیږي او زیاتوي چې په دې لړکې لاول یې د ملشی ځواک کمانډن له خپلې څوکۍ لری کړی دی. جنرل قمر جاوید باجوا دا هم ویلي په ډزو کې چې کم څلور تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي هغوی ته به د ملشی ځواک لخوا بېله معاوضه ملاویږي. جنرل باجوا د ملشی ځواک صفت هم وکړو او ویل چې آواز په کورما کې تر اوسه لا یو سل شلو زیات د ملشی اهلکاران مړه او تر 3,900 زخمیان شوي دي. د پوز مشر وایي ملشیا یو مسلکي ځواک دی چې پکې د ټولو قبیلو او فرقو کسان شامل دي. دوی زیاتوي تر هغه غواړي چې دا سیمه به امن کړي خو د سیمې خلک دا سازش ناکامه کولی شي. هر پاکستانی چې دی هغه زموږ ورور دی، تاسو زموږ طاقت دی. دا جنگ موږ نشو ګټلی تر څو چې د تاسو پوره تاوان له موږ سره نه وي. زما لپاره د پاکستان هر یو وګړی مهم او یو شان دی، که هغه غیر مسلم ولې نه وي. څوک چې فرقهواریت کوي او کرکه خوروي هغوی خلاف یو شی او شکست ورکړي. جنرال قمر جاوید باجوا یقین ورکړی چې د پاړه چنار په 14 کې مړو او ژوبلو ته د معاوضې هغه پیکیج به ورکوي کوم چې د ملک په نورو صوبو کې ورکول کیږي. هغه ویلي دي چې پاړه چنار به خوندي ښار جوړولی شي او هلته د وګړو تحفظ لپاره نور پوځیان هم لیږل شوي دي. د پوځ مشر زیاتوي پاک افغان پر پوله باډ یا د اسغن تار لګولو فیصله شوې ده او د دې نه علاوه په ښار کې به توري رضاکاران په هر چیک پوستې تعینات کیږي. په پاړه چنار کې د احتجاج کوونکو او ځایي مشرانو پر غوښتنې د پوځ مشر د آرمی پبل سکول نوم د تبدیلولو وروسته میجر ګلفام شهید ایښودلی او وروسته به دغه سکول ته د کیډیټ کالج درجه ورکول کیږي. په ښار کې به پوسټ ټراما سنټر جوړوي او هلته په مقامي هسپتال کې سهولتونه به نور هم کولی شي. په درنه کې شامل ځایي مشر ابراد جانتوري له مشال لډو سره د خبرو په وخت دا تصدیق کړه چې له پوز مشر سره د ملاقات وروسته ټولو قبیلو احتجاجي درنه ختمه کړې ده.
کور کمیټه ممبران لړل آرمی چیف سره دوه غنټې باضابطه تولنی ملاقات وکړل چې هغه کې مختلف مطالبات یې هغوی مخکې ته کېښلل شول. هغه نه بعد آرمی چیف صاحب چې لړلو دا کور کمیټه راغله. کور کمیټه د درنې شرکاو ته خپل مطالبات چې کوم آرمی چیف صاحب هغوی سره منلي وو هغه مکمل هغوی ته بیان کړل چې یاره کوم مطالبات چې د دغو درنې شرکاو کړي وو. آرمی چیف صاحب هغه ټول مطالبات یې مو یو یو ومنلو.
د پاړه چنار په پی ایچ او کې ځایي خلک اته ورځې پر احتجاج ناست ول او غوښتنه یې کوله چې تر څو هلته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نوی ورغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. په ښار کې د جون پر 23 نېټې لاتوري مارکیټ سره نږدې په پرلا پسې دوه بامی 14 او د ملشی سرتیرو په ډزو کې تر 2500 زیات ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بامی 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکری جنگوی العالمی منلی دا. طارق رگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورئ چې په پاړه چنار کې د احتجاج کوونکو پر غوښتنې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هغې سیمې ته ورغلی او ځایي مشرانو سره یې لیدلی او له دغې وروسته د هغوی ځینې غوښتنې هم منلې دي. د کورمې مشرانو پوځي مشر ته 12 غوښتنې وړاندې کړې وې. زموږ همکار ګلیاس د کورمې ځایي مشرانو، فعالانو او ځایي خبریال سره خبرې کړې دي چې د پوز مشر ژمنو نه څومره حد پورې دوی مطمئن دي.
د قبایلي سیمې کورمې د اهل تشي انجمن حسینیه مشر حاجي فقیر حسن وایي چې د هیواد نورو برخو کې د ترهګرۍ ضد فوځي عملیاتو له وجې حالات ښه شوي دي، خو د کورمې حالات ورځ تر بلې خرابېږي. نوموړي د مقامي تظامي رویې څخه شکایت وکړ، خو وی ویل چې فوج ورسره ژمنه کړې ده چې حالات به پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه
پرسان یا پختنا یا امداد یا سیکیورٹی وہ مجھے نہیں دیکھے گی. خدا البته مون فوج شکر الحمدلله اوسا پر خو خده پاگه کیا چی تا اغشته دا کسان تکفیری سوچ والا.
حاجی فقیر حسن ویل چی امنیتی اداری کوشش کوي چی امنیت پر ځای کړي، خو په هغه سیمو کې امنیت ورته نشته. بیا د پاړه چنار ځای فعال ابرار جان توري مشال لډوسر په خبرو کې ادا وکړه چې د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې منل شوې دي. ابرار جان د حکومتي ژمنو پوره کېدو ته هیله مند دی. د زیاته کړه
کورمی ایجنسی خلک د خپلې خاورې تحفظ لپاره همیشه قربانیان ورکړي. دی او بالخصوص د فاک فوج قیادت باندې د کورمی ایجنسی ولس زبدا وایم چې یو 100% اعتماد لري. نو خلک دی ار کې ډیر زیات خوشحال دي او امید لري چې کمې وادي من سره اوسولې هغه به ان شاء الله تعالی زر تر زره هغه ته به عملی جمع ورته نو کوي شي.
ابراجان توري زیاته کړه چې امنیت ټینګخ لپاره په سمتوګه ګامونه پورته کول پکار دي. بلخوا د پاړه چنار یو بل فعال محمد حبیب خان وای چې په سیاستدانانو د ولس باور ختم شوی دی، خو په فوج یقین لري او د فوج مشر به له خپل وعدو نه پشان شي. د زیاته کړه
کنه رسوي نو بیا چونکی هلته دوی یوه کمیټي هم جوړه کړه متیز ریسپون آفیسر هغوی نشاندهي وکړه د کسانو سره ستاسو سره رابطه ساتوي که کومې وعدې کې کمای راغلو یا سستي راغله نو تاسو دوی سره رابطه به کوئ او که بیا نه شو نو انشاءالله بیا به تر اوسه کېږي چیف آف سټاف صاحب ته بیا به کېږي او بیا کېدی شي وطلب جوړ شي په جی ایچ کیو کې دوی سره ملاقات وشي په دې هغوی داسې یوه اینډیا ویر کړي دي څکه آینده لپاره څه تکلیف وي او څه وي. نو زه هر وخت تیار یم په دې سره ټولې علاقې دا ټول خلک زما بچي دي.
د دوی په خبره مقامي انتظامیه له پکار ده چې هغوی هم خپل ذمهواري په غاړه واخلي. بلخوا ځایي خبریال محمد شفیق هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې پاړه چنار اوسیدونکو په مقامي انتظامیه نیوکې کوي چې د دوی مسلې نشي هوارولې.
تو نه ورځو نه هغه چې ناستو درنه ورکړي وه نو نه سیاسي د پارټیانو څوک مشر لاړو نه د پاکستان وزیر لاړو نه څوک بل څوک لاړو چې هغوی هلته هغوی سره ناست دی. نو پرون هغوی دپاره دا یو غټه ګټه وه چې ډېر خپل جدوجهد نه پس هغوی هغه خپل چې سي وي هغه ومنل ویمرېدل او هغې سره کېم ناستو. نو دا هغوی دپاره زما په خیال کافي حد پورې هغه ما چې څونه لیدلي دي د خلکو هغه نو هغه کافي مطمئن دي.
د کورمې پاړه چنار ځایي مشران تمه لري چې د جون 23 نیټې پیښې وروسته به په هغه سیمه کې امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شي او د دوی ژوند خوندي ساتلو لپاره به د تشو داوو پر ځای عملي ګامونه هم پورته کول کیږي.
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان واورو هم رانه زما کټ جه بوتلو د اتاو میا تا
چې په ما تیر شو نو ما وته د زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چې رڼا تا نو دا پښک کې پاتې شو.
په ونی زخ پرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیل د لپاره چې کومې په مختص د لپاره دوی هغه ګوښه ځان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په بلوچستان کې د بارانونو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او په لوی شمیر کورونو او دوکانونو ته مالی زیانونه رسیدلي دي. تر ټولو لویه پیښه کراچۍ د سیرمه په هب ښار کې شوې ده چېرته چې 14 کسان اوبه وړي دي چې د 9 کسانو مړي موندل شوي دي او 15 د دې رپورټ تر خپرېدو لا هم ورک وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه ایوب ترین راکوي.
د هب ښارګوټي په یو مانده کې د رود د راتلو له امله 14 کسان اوبه وړي دي او په دوی کې د 9 کسانو مړي راستل شوي دي او د 15 کسانو د میندلو لپاره تر شپې ناوخته پورې هلې ځلې روان وي. په لسبیله کې د مرستندوی ادارې ایدی ټرست مشر ډاکټر عبدالحکیم لاسی و خبریالانو ته ویلي دي چې تېره شپه په لسبیله کې د تیز باران او زیاتو اوبو له امله یو بند مات شوی و او په نتیجه کې د اوبو یو سیلاب په هب ښار کې ننوتی او 14 کسان یې وړي دي. د نوموړي په وینا چې د 9 کسانو مړي میندل شوي او 15 لا وسم لادرک دي. په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د لادرک کسانو د مړو د میندلو لپاره بنن بیرته عملیات پیل سي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب سناولای زهری پر امر باندې د صوبې په اغیزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی او د ناوړه حالت د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د باران څخه په اغیزمنو خلکو کې خیمه کمبلې او خوراکي شیان د بشولو کار په چټکۍ سره روان دي. دغه ډول په کوم شارو کې بدرېدلې دي داغو د رایستلو لپاره هم مشینری رسېدلې ده. اعلی وزیر د ټولو ولسوالیو و انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې دوی د ناوړه حالت د مخنیوي لپاره سم د لاسه مرکزونه پرانستي او د اغیزمنو خلکو لپاره د هر ډول اسانتیا برابرې کړې. دلته په کوټه کې د پی ډی ایم لخوا په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د بارانو او سیلاب څخه د اغیزمنو خلکو سره د مرستو لړۍ روانه ده او د دوی د مالی زیان جاج د اخیستلو لپاره هم کمیټیانې جوړې سوي دي. دغه ډول په کوټه ژوب سوي خوزدار کلا تربت کې لاله مخه ایمرجنسي مرکزونه پرانستل سوي دي. د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د وسی بارانونه پیل سوي دي چې له امله په ژوب او زیارت زردالو کې هم دوه ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د خیبر پختونخوا کې د بارانونو په اړه یو ریپورت ته. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې شمیرې تر مخه خیبر پختونخوا کې 2014 کال کې د قدرتي آفتونو نه شاوخوا 201 کسان وژل شوي، ولې سخت کال تر دې دمه 91 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل هم دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دوی وایي سخت کال هم د زیاتو بارانونو امکان دی او په ټولو حساسو ځایونو کې دوی احتیاطي ګامونه هم پورته کړی دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نور.
په پیښور کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیړو ته وویل چې تیر کال او سخت کال چې کوم خلق په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې وژل شوي وو یا ژوبل شوي وو او کورونه ړنګ شوي وو، پکې غټه شمېره د کوهستان او چترال نه وه چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل وو او د 250 نه زیاتو کورونو ته پکې هم زیان رسېدلی وو. د تیر کال او سخت کال د ځاني جنون د شمېرې په حقله باندې دوی وایي دا هم ویل چې روان کال د پشکال موسم کې بیا د زیاتو بارانونو او د هغې له وجې د څه قسمه قدرتي حادثو نه بچ کېدو لپاره دوی په دغې حساسو سیمو کې په اولس او ضلعي انتظامي وړاندې نه خبرداري او الرټ جاري کړی دی چې محفوظ ځایونو ته دی ځان ورسوي او دې نه علاوه د صوبې ټولو ضلعو ته دوی مالي او نورې مرستې هم رسولې دي. بلخوا د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته وویل چې روان کال د پشکال بارانونه په خیبر پختونخوا کې د تیر کال په نسبت د زیات کېدو امکان دی. د پی ډی ایم رپورټ تر مخه د خیبر پختونخوا دیر، چترال، کوهستان، پیښور، چارسدا، نوخار، ډیر اسماعیل خان، سوات او شنګله د صوبې په حساس ترینو ضلعو کې شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د غیرت په نوم د یوې 12 کلنې ماشومې جنۍ وژنه غندلې ده. اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی له پولیټیکل انتظامی غوښتنه کړې ده چې په سمدستي توګه دې په دې اړه هغه ته رپورټ وړاندې کړي. نن له گورنر هاوس په خبره شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې دا وژنه د بنیادي انساني حقونو پر ضد یو عمل دی. نور تفصیل په خبره غلام قوس را کوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې د یو 12 کلنې جنۍ نغمه د وژنې غندنه کړې ده او دا پیښه د بشري حقوقو په ضد یو ګام بللې دي او د پولیټیکل انتظامیه نه د دې پیښې رپورت غوښتلې دي. که څه هم د پښتونخوا گورنر په دې پیښه سخت ردی عمل ښودلی دی، خو پښتونخوا کې د بشري حقوقو د کمیشن مشر شیرمحمد خان وایي چې د پاکستان د نورو سیمو د قانون تر مخه اوس د غیرت په نوم وژنه یو جرم دی او د نوي قانون تر مخه دی کې روغ جوړه هم نشي کېدلی. خو شیرمحمد خان زیاتوي دوی اندېښنه لري چې د نغمې په وژنه کې ککړ کسانو ته به سزا ورنه کړی شي.
اوس دغه پورې خبر خو مونږ اورېدلی دی چې هغه څلور کسان چې دي هغه نیول شوي دي. تاسو پته ده چې په قبایلي علاقو کې د ملک قانون چې دی نو هغه نشته، ځکه چې دلته د پاکستان تازري قوانین چې دي نو هغې کې خو دا سرمیم شوی دی چې په داسې جرمونو کې لکه افریقین راځي نه من شي کولی.
د بشری حقوقو یو بل فعال سنای جاز وای د گورنر بیان د ستاینی وړ دی، خو په ټولنه کې د ناموس په نوم د وجنو او د ښځو د حقوقو د خپل لاندې کولو د مخې نیولو لپاره عملی ګامونه پورته کول پکار دي.
خو د ښځې وجنه ولې کېږي؟ د هغې وجه غټه دا ده چې په دې ریاست کې، په پوره پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په پښتنو په سیمو کې، په قبایلي سیمو کې ښځه نیم انسان ګڼل کېږي. او که داسې قسمه کیسې راشي چې هغې یا د محبت یا د مینې یا د تښتېدو یا د خوښۍ د واده کیسې، نو په هغې کې دا یو سوچ داسې جوړ شوی دی چې دا خو لا که بې تعلیم وي که تعلیم یافته، یا هغې دا سوچ کوي چې د دې همت څنګه وشو.
یاد دې وي چې د نغمې په نوم دولس کلنه جنۍ د جون په 28 نیټه په خیبر ایجنسۍ کې د غیرت په نوم وژل شوې وه. او د خیبر پولیټیکل انتظامیه وایي د جنۍ د مقامی جرګې لخوا نه، بلکې د خپلې کورنۍ لخوا وژل شوې ده. او د مدني فعالانو په وینا د جنۍ د دوو هلکانو لخوا تختول شوې وه، خو بیا د هغې د وژنې د پیښې وروستو د چارواکو لخوا داسې راپور ورکړی شو چې دا جنۍ د دوو هلکانو سره تښتېدلې وه. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، حکومت د جولای میاشتې لپاره د پېټرولو او ډیزلو په نرخ کې 1.5 روپۍ کمی کړی دی، او د خاورو، تیلو او د لایټ ډیزلو بیې پر ځای ساتلې دي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار مطبوعاتو ته ویلي چې د پېټرولو او ډیزلو نرخ کې کمی او د خاورو، تیلو او لایټ ډیزلو نرخ کې اضافه نه کولو له وجې حکومت به جولای میاشت کې د سبسیډۍ په مد کې 2.5 کروڑ روپۍ نقصان برداشت. بلخوا معاشي چارو کارپوهان وایي چې په نړیوال مارکیټ کې کله هم د تیلو بیې اوچتې شي، نو حکومت په ملک کې په هغه حساب سره تیل ګران کړي، خو چې کله هم دغه بیې راټیټې شي نو حکومت یې هغه شان نه کموي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د جمعې په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د روانې میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو د نوې بیې اعلان وکړو چې تر مخه یې د پېټرولو نرخ 2.8 روپۍ په ځای 1.13 روپۍ او د ډیزلو نرخ 1.40 روپۍ په ځای 9.90 روپۍ لیټر کړی شو. د نوموړي وینا وه،
مټی کې تیل کی قیمت کو 44 روپۍ ہی رکھا جائے،
د خاورو تیلو بیا په خپل ځای یعنی 4.60 روپۍ ساتلې شوې او هیڅ قسمه اضافه پکې ونه کړې شوه. د سره د لایټ ډیزلو نرخ هم پر خپل ځای یعنی 4.60 روپۍ ساتلې شوې. د پېټرول او ډیزلو نرخ کې کمی او د خاورو، تیلو، لایټ ډیزلو نرخ کې اضافه نه کول له وجې حکومت به د جولای میاشت کې د سبسیډۍ په مد کې 2.4 کروڑ روپۍ نقصان برداشت کړي.
خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي چې په نړیوال مارکیټ کې کله هم د تیلو بیې اوچتې شي نو حکومت په ملک کې په هغه حساب سره تیل ګران کړي، خو چې کله هم په نړیوال مارکیټ کې تیل ارزانه شي نو حکومت هغه شان کمی نه کوي. او دا جدا چې په ملک کې گرانی زیاته ده،
انټرنیشنل مارکیټ کې خو تیلو قیمتونه کم شوي دي. حکومت له پکار ده چې کم نرخونه کم شوي دي د هغې فائده عوامو ته ترانسفر کړي. په ځای د دې چې حکومت 4.5 روپۍ پورې اناؤنسمنټ کړی وي، هغې ډېر کم اناؤنسمنټ وکړو، چونکې بجټ وس نوی اناؤنسمنټ شوی دی. نو اقدار صاحب څه کمی چې دی هغه کمولو کوشش پکوي.
د ذکر ده چې حکومت د جون میاشتې لپاره د پېټرولو په نرخ کې 1.60 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 1.60 روپۍ کمی کړی وو او د خاورو، تیل او لایټ ڈیزل نرخی پر ځای ساتلې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په باجوړ مومندو کې کرکټ او د فوټبال سیالۍ شروع شوې دي چې د سیمې یو شمېر ځوانان پکې برخه اخلي. دغه ځوانان وایي چې یو وخت داسې و چې هغوی به د لوبو میدانونو ته ډېر په یره تلل چې ګینې کومه د ترهګرۍ پېښه پکې ونه شي، ولې نن وختونه د امن د بحالۍ سره سم هغه وران ویجاړ میدانونه یو ځل بیا آباد شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
په باجوړ او محمد کې ځای په ځای د لوبو سیالي شروع شوې چې پکې د کرکټ او فوټبال لوبي شامل دي. د سیمې ځوانان وایي چې د روزي وړاندې د زیاتره سکولونو او کالجونو د زده کوونکو کلیز امتحانونه، نو هغوی کوشش وکړ چې د همدغه ځوانانو لپاره د امتحانونو او د روزي وروستو لوبي جوړ کړي. د باجوړ جنسي په مامندو سیمه کې په ګلبدین کرکټ ګراوند حیات کرکټ ټورنامنت روان دی او دغه لوبي جوړون کې حیات الله خان وای
32 ټیمونو د داخله 50,000 ان شاء الله انعام ولیکي ګرین والا له چې 30,000 د خپل دل میټینګ راغلم نو په هر میچ کې ټرافي ورکو موږ چې دا واره لګ ریلیکس شي لګ یو امن ناشي
په باجوړ ننګیالي کرکټ ټورنامنت کې برخه اخیستون کې برهان الدین وای چې په یاد سیالي کې 22 کرکټ ټیمونه برخه
دنیا تا یو پیغام ورکول دو گراؤنڈونه چې کوم روان شي او په طرح غری ښکار شي او هغه گراؤنڈونه ځل بیا اباد شو او دومره په ګڼ تعداد باندې تماشګر راځي تقریبا 3,000-4,000 تماشګر دی ته اني کایم ناشي دا نه ګرمي ګوري نه یخني ګوري
د سالارزي امن فوټبال ټورنمنت یو لوبغاړی فضل واحد وای چې وړاندې په سیمه کې د فوټبال یو ټیم ولې د امن د بحالې دوه سره سم نور ټیمونه هم جوړ شو نو اوس د هغوی په دې ټورنمنت کې لس فوټبال ټیمونه برخه اخلي
الحمدلله واړه هم ډېر ښه ګیم پېښ کړو ځکه چې داسې یو ټیم وو چې په دې سیم داسې یو حالات کې د ګراوند د راتلو لپاره هم څوک نو تیار ځکه هم داخل به دا و چې دلته
او هم دا شان په باجوړ کې د خار په بارباډوس کرکټ ګراوند د عید 20 کرکټ ټورنمنت په نوم لوبه روانه ده وړې د محمود ایجنسی په سرحدي سیمه خوایزو کون کلی کې د شهید شاعر محمد نذیر کرکټ ټورنمنت په نوم هم سیالۍ روانې دي شانواز ترغزی مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شپې دی لاند خبرونه د ملیحه میرزاده ناورو د کورمه په پاړه چنار کې د جون 23 مه بمی چاودنو خلاف د ځای سیدونکو روانه احتجاجي ناسته ختمه شوې ده په دغه برید کې تراتیو پورې کسان وژل شوی او پسلګونو نور ژوبل شوی تیر ورځ د پاکستانی پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د کورمه پاړه چنار ته لاړو د احتجاج کوونکو ځینې غوښتنې ومنلې د بلوچستان په هب خرګوټي کې سیلاب 14 کسان له ځان سره وړي دي د بلوچستان په لسویلا کې د امدادي ادارې ایډیټرس مشر مشال ویډیو ته ویلي چې تیر شپه په لسویلا کې د تیز باران له امله یو بند ماتې دوه پس تیزی اوبه حبسي د نوموړي په وینا د نهو کسانو مړی موندل شوی دی او 15 لادرک دي د خیبر پښتونخوا ارزي استادانو د اتحادیې او شمېر غړو د خپلو نوکرو د پخېدو او نورو غوښتنو لپاره پرون د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت له دوی سره کړې وعده پوره کړي متعلقه چارواکو له دوی د غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي په 13-24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو برخو کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي نن افغانستان کورونا چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د هوایي بریدونه په پکتیکا جوزجان او سرپل ولایتونو کې شوي دي د جون په 13 په سلګونه ولسی وګړو د عراق موسل خر په داسې حال کې پریښي چې عراقي ځواکونه په ورو ورو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اخیرنۍ مزاحمتي سیمو ته مخې ته تللې دي بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې چې په موسل خر کې سختې جګړې د بېګناه ولس ژوند له خطر سره مخامخ کړي او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د جون په 13 د ادارې د سوله ساتلو مشن لپاره په بجټ کې د خواوشا 650 میلیون ډالرو برابر کمی راوستو منظوري ورکړې ده لن خبرونه مو د ملیحا میرزاده نوریده او سم رازو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
مشرق رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پاړه چینار کې د اختر ندرې ورځې وړاندې شوی پر لپسې 214 کې او یا نه زیات کسان وجل شوی وو د کم اورستو چې ځای اوسیدونکو د 14 پر ضد احتجاج شروع کړو او غوښتنه یې کوله چې ترڅو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او داخله وزیر چودري نثار ورسره مذاکرات و نه کړي تر هغه به احتجاجي مظاهره دوام لري رسپانه لیکي چې د جمعې په ورځ د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاړه چینار دورې پر مهال ځایي شرانو او احتجاج کوونکو سره ملاقات وکړو د کم اورستو چې احتجاج کوونکو خپل درنه ختمه کړه ورسپانه لیکي چې د پاړه چینار اوسیدونکو له دې وړاندې هم د تر هغهري بریدونو ښکار شوی دي او که ځایي اوسیدونکو دا غوښتنه کوي چې نه صرف دوی ته د تحفظ ورکړي شي بلکې ځپلې شو کورونو سره د مالی مرستې هم وکړي شي نو دا غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح دي ځکه چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت ذمہ واری ده ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فوز مشر دوره په خپل ځای خو ضرورت د
خبرې ده چې وزیر اعظم نواز شریف، داخله وزیر چودھری نثار او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د هم د پاړه چینار دورې وکړي او د خلکو د مشکلاتو نه د ځانونه خبر کړي. د سره سره د سیمې اوسیدونکو او مشرانو هم ذمہواری جوړیږي چې خپل منځي اختلافات د ختم کړي او دا قسمه حالات د را پیدا کړي چې حکمرانان یې د سیمو دورې وکړي او نیغ په نیغه د خپل ستونزو نه خبر کړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو لړۍ شروع شوي او صرف دوه ورځې بارانونو کې دوه لوجې نه صرف په نالو او خوړونو کې اوبه ډب شوي، بلکې په سیندونو کې هم د اوبو کچه ورسره اوچته شوي او په مختلفو سیمو کې د چتونو راپریوتو او اوبو کې ډوبېدو له وجې و ماشومانو په شمول اتلس کسان مړه شوي او یو شمېر نور جوبل شوي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو کلونو په شان دا ځل هم اعلی چارواکو صرف تر بیانونو ورکولو ځان محدوده کړی، خو د حکمرانانو کار بیانونه ورکول نه بلکې عملي ګامونه پورته کول وي. د پشکال بارانونو شروع کېدو نه وړاندې که د نالو او خوړونو صفایانو سره سره د اوبو د وتو نظام صحیح کړی شي نو تر ډېره حده په نقصاناتو قابو موندی کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې بلدیاتي ادارو ته د زیات وسایل او اختیارات ورکړی شي چې د پشکال بارانونو شروع کېدو نه وړاندې حفاظتي انتظامات کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې سیلابي اوبه ذخیره کولو لپاره د ډیمونه جوړ کړي چې ورسره به نه صرف په ارزانه نرخ بجلی پیدا کیږي بلکې د اوبه خور لپاره به ورسره په کافی مقدار کې اوبه هم موجود وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، اکانومیست مجلې د پاکستان په اقتصادي حالاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې کې انټرنیشنل مانیټری فنډ ویلي په پاکستان کې اقتصادي مسلې اوس هم موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي ودې خبره کوي او داوا کوي چې نور د آی ایم ایف پروګرامونو ته ضرورت نه لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې ایران ضرورتمند افغان کډوال د شام ولسمشر بشر الاسد لپاره جنګوي. ته دغه دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده نه.
اکانومیست مجله لیکي د جون پر شپاړسم آی ایم ایف د پاکستان په اقتصاد کې د کمزورۍ او د بیا رابرسېره کېدو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم ادارې د پاکستان په سالانه ملکی پیداوار کې د 15% ودې ستاینه وکړه، خو د مالي هدفونو د نه پوره کېدو او د ملکی پیداوار او خدمتونو د زیات درآمد او کم برآمد مسله یې هم په ګوته کړه. مجله لیکي د ډېرو اقتصاد پوهانو په فکر په دغه هیواد کې تر دې مخکې هم د آی ایم ایف پروګرامونو په نتیجه کې اقتصادي خوالې نه دي تر سترګو شوي. مجله لیکي د دې یوه وجه دا هم کېدی شي چې له منځني ختیځ نه مزدوران یا کارکوونکي وطن ته کمه پیسې ورلیږي، خو غټه وجه یې ناسمه اقتصادي پالیسي ده. مجله لیکي د مخکنیو حکومتونو په شان د پاکستان مسلم لیگ نون واکمن حکومت هم د ضروري بدلونونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د آی ایم ایف د پروګرامونو هدفونه هم ډېر کم پوره کړل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د 19 کلن لک عبدالامین پاړه لیکي چې د افغانستان د بامیانو په یو کلي کې اوسېدو خو د کار روزګار په تکل ایران ته لاړ. بامیان د افغانستان په تر ټولو غریبو ولایتونو کې یو دی. ورځپاڼه لیکي په ایران کې 1 میلیون افغان وګړي په قانوني ډول د کډوالو په حیثیت اوسېږي او 2 میلیون غیر رجسټرډ افغان کډوال هم هلته ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي د عبدالامین خور او د هغې خاوند په اصفهان کې له مخکې نه اوسېدل. ورځپاڼه لیکي تېر کال د ایران انتظامی چارواکو عبدالامین ته دا پیشکش وکړ چې په هغه صورت کې په ایران کې د اوسېدو قانوني حیثیت حاصلولی او $800 د میاشتې تنخواه اخیستی شي، که په شام کې د اسلام د پیغمبر د نوسه سیده زینب د مزار حفاظت لپاره وجنګیږي. ورځپاڼه لیکي په 2014 کې چې د یاغیانو مقابل د شام د صدر بشار الاسد ځواک په کمزوري کې دو شو، نو ایران په دغه هیواد کې په بلیونونو ډالره خرچ کړي. شام ته د حزب الله جنگیالي وروغوښتل او د عراق، افغانستان، پاکستان او نورو سیمو نه په لوی شمېر کې وسلوال هلته خواره کړل. ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران په شام کې د نورو مزارونو ساتنه نه کول غواړي، خو د شام په جګړه کې د بارنو شیعه ملیشو په استعمال سره په منځني ختیځ خپل نفوذ غواړي.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د هندوستان او امریکا ترمنځ اړیکې مخ په زیاتېدو دي. پاکستان په خپله بهرنۍ چارو پالیسۍ کې د امریکا ځای اوس چین ته ورکوي. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومن نور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاد عزیز چین د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ اساس ګرځولې. لیکواله پاملا کانسټیبل وای د پاکستان په بهرنیو چارو پالیسۍ کې د واشنگتن زی بیجنګ ته په ورکولو ډیر خلک حیران دي، ځکه چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې څخه واخله تر دې دمه پورې امریکې پاکستان ته په میلیونونو ډالره ورکړي او دغه مرستې اوس هم دوام لري. خو لیکواله وایي د زنو لپاره بیا د حیرانتیا وړ نه ده، ځکه چې له میاشتو راهیسې له پاکستاني چارواکو سره دا غم و چې حسینه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د اسلام آباد مرستې بندې کړي او پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد وګرځوي. په امریکا کې له ډېر وخت راهیسې پر یادو دواړو موضوعاتو بحث روان دی، ځکه چې افغان چارواکي له ډېر وخت راهیسې ګیله کوي چې پاکستان د افغان طالبانو مرسته کوي او که څه هم پاکستان هڅه وکړه چې په افغانستان کې د پیښو له قربانیانو سره د غمرازۍ خودو په وسیله دغه هیواد اعتماد حاصل کړي خو بریالی نه شو. همداراز په دې وروستیو کې د امریکای ولسمشر او هندي وزیر اعظم لخوا دا څرګندونه چې پاکستان د خپل ځمکه د ترهګرۍ لپاره نه کارېدل باوري کړي. د امریکا لخوا د حزب المجاهدین پاکستان میشته مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر ګرځولو او په هندوستان د امریکا لخوا د ډرون خرڅولو تړون هم د واشنگتن او پاکستان اړیکې اغیزمنې کړي. د مقالیکون کې په خبره امریکا د افغانستان په اړه نوې تګلاره جوړوي او افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږلو په اړه هم غور کوي او بلخوا دا خبرې هم کیږي چې پاکستان د یوازې کړل شي. نو په داسې حالاتو کې داسې ښکاري چې د پاکستان په اړه به د واشنگتن رویه سخته وي. بلخوا چین هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوله راولي او همداراز په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې چې پاکستان د سیمې امنیت پر ځای کولو لړ کې مهم رول لوبوي ډیر غټ بیان دی. خو ځینې پاکستاني مبصرینو خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا پر چین په اقتصادي توګه تکیه زیاتول خطرناک دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان ځایي خلک وایي هلته د هیزې ناروغي خوره شوې ده او په سپین وام کې یو شمېر ماشومان ناروغه کړي دي. د دوی په وینا په د صحت اسانتیاو د نشتوالي له وجې ماشومان د علاج لپاره نورو سیمو ته رسول شوي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
دوی د سیمې په روغتونونو یا هسپتالونو کې د علاج معالجې سهولتونو غوښتنې کړي. یوسف هارون وایي سلګونه خلک متاثره دي او سپین وام روغتون باندې د مرمت کار روان دی چې د علاج سهولتونو د نشوالي له وجې ناروغي خوريږي.
په سوینه خلک متاثر شو، په دا بیماری وته لګېدلې زنه میرلی تر سوا، زنه بنی تر سوا، تقریبا زنه میرانشا تر سوا. سپین وام شو هسپتال چې کیم د انډر کنستراکشن دی، دوی ته چې کیم دوه ډاکټرونه دي، هغه دوه ډاکټرونه دي خو د سره دوا یو سیستم نشته. هغه د بی ایچ یو شو میرلی بی ایچ یو د پاسه دکشي نيجي او دا خلک ډېر یو تکلیف ته پچی وس ماشوم بیمورون وړي وړي کې ویل کې هغه یو جلکی یو رکای مرشو د پسوینه باندې خلک دغه غاو خوسته بیمورې د ټیمینار ولاجی یو هفته تیر کو په دا بی ایچ یو شه.
خیر محمد وای د سیمې په هر کور کې ناروغان پراته دي، سو د صحت محکمه دی ورته خصوصي ټیمونه واستوي.
مانا هو وند کای داس لگاولای دی اپ د میش په کرسی چې کیم دی لکا لاس کا سون دی دا کای داس نیولی دی او اس دلتا کې نو ډرپینا ملاوی جی او سرکوري سپیټل هو دلتا شتانا میرلی سپیټل دی دا شپه په 4 بجې میش پلان کوچینا ونی ول درې سرور پلان کوچینا غتا او ور کی یوړل 8 ګیرانه دی میش رلانډه دا شغون شه غزا لگاولی دو میرلی سپیټل شه بل یو یو بیمور تا 40 50 50 ډرپینا دا وی لگاول دا غلا کمی سره چې حکومت هاو کو ویکسین
د سیمې یو بل اوسیدونکی حلیم خان وایي
د میر په کرشن کې واغې 15 کسان خو د غاز پر ډرافي نشه دي تر دې کې سرور 15 کری نه دي اس پاس یې مش فرق په دا شه یره کم اس کم ډیر کم اس کم 15 کسان غاو وی راځه تا ولا کسان وي په دا سره لګاتو خو بیا شر ډیر دي کنه د ډاکټر نه نه توي نه صحیح صحیح نه ملایي دا د پر دې میر د پر دا تنظیم مشه کنه دا ډرافي نه دا غاړي دا حساب یې مریض په غاښه دا خطرناک کیسه ده کنه چې سپاسی بیا هو د روډ مسله یې کنه بیا د وریچې بیا غانه ملایي دی واه خو دا ډیره سخته ګرمي ده.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه مشر ډاکټر عبدالرحمن افریدی نو پوښتل نو دوی وویل چې سپینوام صحت مرکز کې ډاکټران ناستي او د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره به خصوصي پام وکړي. د سیمې خلک وایي چې سپینوام او شوه کې د صحت سهولتونه د نشت برابر دي او خپل ناروغان بنو یا هنګو ته وړي چې د لارو د خرابوالي او ځای په ځای امنیتي پوستو باندې د تلاشۍ ورکولو کې یې ناروغان د مرګ خولې ته نږدې شي. سو دوی غوښتنه کړي چې په سیمه کې دې ورته د صحت بنیادي سهولتونه برابر کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروگرام د نیمه نړۍ غږ ته. په دې پروگرام کې نن تاسو د خویند کور تنظیم د کار په اړه تفصیل اورئ. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمی جوړوي.
د نیمه نړۍ غږ
د مشال رادیو اونیس خبرونی د نیمه نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د فاټا او خیبر پښتونخوا د میرمنو لپاره دا وخت یو شمیر تنظیمونه فعالیت کوي چې یو یې هم د خیند کور دی. دا تنظیم په 1992 کال کې جوړ شوی او دا وخت د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پوهاوي، زده کړو او دوی ته د روزګار موقع برابرولو لپاره کار کوي. اونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې دا ځل له هغو میرمنو سره خبرې کوو چې د دې تنظیم له کبله کار موندلی او یا یې په ژوند کې یو ډول بدلون راغلی. د خویند کور دا مهال څلور مهم پروګرامونه پر مخ وړي چې د میرمنو تعلیم، روغتیا، د سیاسي او مدني حقونو په اړه پوهاوی او د کار روزګار موقع برابرول پکې شامل دي. د خویند کور په 2002 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د ماشومانو نجونو لپاره یو کمیونټي سکول پرانستی چې دا وخت تر سل زیات نجونې درس پکې وایي. ګلناز بیبي اوس مهال د دې سکول پرنسپل یا مشره ده. نوموړی د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته ماشومانو ته سبق ورښيي. نوموړی وای په کالج کې یې تر 14 جماعت پورې د سبق ویلو وروسته په دې سکول کې دنده پیل کړه. هغه د دې سکول د جوړېدو حال څه داسې راکوي.
زموږ په کلي کې لکه د جنکو سکول نو د خلکو وی چې لکه د خویند کور ته لکه درخواست کړو چې دلته یو سکول پکار دی، ځکه چې دلته به ډېر جنکۍ داسې وي چې آی ته به لکه د کور د طرفه پرمیشن نه و چې هغه دې ځان لکه په سکول کې سبق ووایي. که او یا ته نیلی یا هغه ته ټیچنګ کوي یا څه یا څه یا څه نو هغې د وجېنه بیا لکه دې کلي دې خلکو دوی ته دغه ورکړو نو هغو دلته بیا راغله او سکول یې بیا دلته کولاو کړو. خو لکه زه والله هم موږ خپل دغه کو لکه کمیونټي به والله بیا دې وایي چې موږ لازم څه خو دومره دغه نشته چې موږ بلډینګ جوړو یا څه یا څه نو کمیونټي به موږ لا څېره کوي نو بیا موږ له زه ورکو بیا دا سکول دغه شان کولاو شو.
ګلناز بیبي وایي د نجونو لپاره د دې سکول په جوړېدو سره د دوی په ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راغلی او اوس د کلي نجونې په سکولونو کې درس وایي.
مخکې خو دا و چې جنکۍ به سکول ته نه تللی، اوس خو زیات لکه دا ماشومان سکول ته راځي. بل دا چې خویند کور چې دی نو خاص کر د جنکو په تعلیم باندې ډېره توجه ورکوي. نو هغه چې کله دا سکول کلاو کړو نو دومره ډېر ماشومان نه خو اوس د وخت تېرېدو تېرېدو سره بیا موږ هغې د پیرنټس سره میټینګ هم کوو. دا وی کوم موږ ته وایي چې دا لکه د دې بنیادی حق دی دا تعلیم او د لږه تعلیم تاسو ورکوي دا نه چې په پټو کې یا په سکی را دیو دا ټایم تاسو خرابوي. وختي تور خو تاسو ته فائدہ ملایي لکه تاسو وایي چې دا د زمو سرکار کو یا موږ په سیروټي راوړ یا چې راوړ یا دا چې نو یا دا خو لکه تعلیم چې نه دی دا لپاره ډیره ضروری دی. بیا د خزي لپاره دا چې خزه خو بیا تعلیم یافته مور نه به پورا فاملی په هټ طریقې باندې هغه مخکې بوتلې شي د خپل بچو پرورش شمه بیا صحیح کوي دار سره خبر شي. نو دا غي د وچ نه بیا بس لکه په بدلون راغی چې خلک هم پوه شو او کمی جنه کوي چې هغه په کورونو کې تقریبا دا غي عمر چې دی نو د 4 سال نه 5 سال نه یو ماشوم سکول ته راځي. خو بیا هم دا غي چې دی نو 7 سال عمر دی او یا به 8 خوا په کور کې باندې وا نو هغه هم سکول ته هغو لکه داخله کړم بیا به راتله.
ګلناز زیاتوی چې ماشومان انجونې په دې سکول کې تر 15 جمعات پورې درس ویلای سي او له هغه وروسته بیا نور سکولونو ته د زده کړو لپاره ځي.
د هغې په خبره د دې سکول نجونې له تعلیم څخه تر فراغت وروسته اوس د ښوونکو په حیث هم کار کوي.
د سی ډیری ماشومان دي چې هغه زما د سکول نه تللي او لکه ګورنمنت سکول ته تللي خو دا او لکه ډېر زیات هلته هغوی دغه کوي چې د نورو سکولونو په نسبت مطلب پرایویټ کوي سکولونه دي نو پای کې لکه دوی چې دی نو ډېر زیات لکه په هر سکل مطلب د ریډنګ سکل د رائټنګ سکل د دوی هر څه سکل چې دي نو هغه ډېر زیات د نورو ماشومانو نه ډېر بهتر دي او ښه دي. اوس هم ځینې ماشومان دي چې هم مخکې سبق وایي ځینې په لسم کې دي ځینې په نهم کې دي ځینې په اتم کې دي سي په مختلف درجو باندې.
نجونو ته پر تعلیم سربیره د خوند کور میرمنو ته د دوی د ټولنیزو سیاسي او کورنیو حقونو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم ترتیبوي. میرمن نور جهان د شمالي وزیرستان اوسیدونکې ده او دا مهال د بنو په بکخیل کیم کې ژوند کوي. نوموړي د تیر څلور کلونو راهیسې له خوند کور سره اړیکه لري. هغه وایي د خوند کور دوی ته پوهه ورکړې ده او په خپل حقونو یې خبر کړی دي.
او اوس چې غریب وزیرستان ته راغلم او ډېر خو پرې چې موږ سیار باندې راځي هغه څه کایمر خو پرې دا باندې ان شاء الله موږ ولي دا خپل کور دا مرسته ډېر غوټه دو چې موږ ته لیارو وصلا چې دې تر څه ځای څه ګور دا هوته خبره دا دو چې موږ باندې دا مصیبت کې راغلای دا چې تر دا تاسو یې دې سره دا مخ تلور له کلی تلور غوند هغه هغه څه دا نو سي نو نه راځم ستاره سم دغه خبره جوړه شوې ده چې څه نه راځه کومه زمينه کې نو سي نه دا هیڅ نه راځي چې څنګه خبره ورو دي دا غوښتل سر دا چې وطن څخه ډېر د راځي دا کوي به د دې نه
خوند کور تنظیم د میرمنو پر خپل پښو درېدو په برخه کې هم فعالیت کوي او په کور کې د نن او د باندې د دوی لپاره د وړو کاروبارونو یا روزګار لپاره هلې ځلې کوي. میرمن بستری جانه د شمالي وزیرستان او دا وخت په بنو کې میشته. هغه د څه باندې دوه کلونو راهیسې له خوند کور سره آشنا شوی او اوس د دوی په مرسته کار کوي. پر بستری جان سربیره یو شمیر نور میرمن هم د خوند کور تنظیم لاندې خپل روزګارونه کوي. میرمن روبینا بشیر په بنو کې ژوند کوي او لتیرو درو کلن راهیسې له خوند کور سره تعلق جوړ شوی دی او اوس د روزګار په برخه کې فعالیت کوي. نو موړه د خپل ژوند حال بیانوي. پر دې سربیره پازیم کلا اف آر بنو کی استوګنه میرمن سمرانا گل د دوه کلون راهیسې له خوند کور سره کار کوي. نو موړې دا مهال نور شذ ته هم د روزګار تر لاسه کول په برخه کې روزنه ورکوي.
موږ لکه پرسینه ها جوړوي کپڑے ها ګانډي او ایمبرایډری ها کی او فرشې چار کی د مستنې والا چار کی اے مزري ور کی مطلب څه څه به دي چې دا ټول امیش کی اې دا موږ نور ته ورشای نور ته ټریننګ ورکوي.
سمرانه ګل زیاتوی چې د خوند کور د فعالیتونو لکبل نه یوازې د دې بلکې د نور شوز په ژوند کې هم مثبت بدلون راغلی دی.
اوس مو پیرا شدا اوس مې ډېر څه نه خبر شو ډېر ټریننګ نه مو مختلف کیسه او سیرا د فصلې دی راکاین تر څو نه دایم شاري نه ورکړل او مطلب چې تر نه وی زیاده ای زکر او خپل ځنه ته جمع شي نه ګاندی مطلب خپل ډېر نه راوول شو نو ډېر خاص
په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې پر خوند کور سربیره ځینو نورو تنظیمونو هم د میرمنو په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره کار کړی او هڅه کړی چې د کور په څلورو دیوالونو کې پر کورنی کار سربیره ټولنې ته هم د خدمت جوګه کړی. د نیمې نړۍ ژغ اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د شزو پر یو بل ټولنې تاسو ته معلومات درکړو. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر سر څښتن سپارم. خوشاله او هوسا ژوند ولرئ.
यार बंद मा ते गम यार ಮಾವಿರಿ